السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورونو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تړون درو اول خبرونه له ګل ایاز
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی پاکستان وایي چې غواړي د افغانستان د سولې خبرو تر لپاره زر تر زره لار نقشه جوړ کړل شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د شام شل زره وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وايي باید په سلور اړخیز غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لاري حتمی نقشه جوړ کړل شي د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اړخیز غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویل زه تم لرم چې هم دې جذبه سره به له ځلې رواني بیا وسلور اړخیزه ډله به وس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړ شي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغانستان حکومت او طالبان او استادو ترمن د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو ترمنز درې مغونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل یوې عملی طرحې رامستقبل دي په دې غونډه کې د طالبانو د استادو ګډون نو کړي د بچخان پونتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یاد پونتون دی زر تر زره پرانیزي ځکه چې د دوی زده کړې متاثر کیږي د بچخان پونتون زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړی چې د یاد پونتون دوایان سید خان خلیل نن مشال اړتیا ویل چې امنیتي ادارو ورته خبرداري ورکړي چې د پونتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغه به پونتون بند وي تر څو چې امنیتي وضع ښه شي ویني خو د بچخان پونتون د زده کوونکو تنظیم اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال اړتیا ویل
وی حساب لم یو وفد لیګل او چې یونیورسيټي د ګل دروازه نه کولاو کې کو مثال په تو ساټ نشو نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سملې مه ته پکو دا میشن مونږ جاری ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم او د کتاب دا میشن دا مونږ جاری او یونیورسيټي ستارت شي
پر بچخان پونتون د جنوري په شلمه نیټه وسلووالو بریټ کې د 2000 په شمول یو وشت از د کون کې وژل شوی ول د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ای د نچکارۍ پر ضد کارکونکو احتجاج نن هم دوام لري او لته 15 ورځو راځي هوایي جازونه ولاړ دي پرون نوښت د هوایي شرکت د کارکونکو او حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنز ملاقات وشو د ملاقات وروسته وزیر ویل چې احتجاج به ډیر زر ختم شي خو پر دې موخه له خبريالانو سره د خبرو پر وخت د کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کاپټن سوهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به هم د غرنګ تر هغوی روان وي تر څو یې غوښتنی ونه منل شي په دې د احتجاج کې تر اوسه پوري دوه کسان وژل شوی دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د خزو څنګه مرستيالي ماری هیدرین نن مشال اړتیا وی چې روان کال کې له دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه سب شوی دی هیدری زیاته کړ چې په دې قضیو کې ډيري زندي کول جنسي تیرې وهل ټکول او سهرایي محکمی شامل دي دا ونسان دفاع وزارت وای په چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوال ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده دغه ولایت دغه وزارت وایان دولت وزیرین مشال اړتیا ویل داعش وسلوال ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځان ته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډب کړې ده بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوانن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژل دي او لس نور یې ژوبل کړي دي وسلوال ډلې د حکومتي اداو په اړه ندی ویلی تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د شام شمالي خار حلب کې د حکومتي عملیاتو لوجې را تختیدلې د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکی پر پوله رغون شوې دي د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ته لاس دی او یاغینو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوې دي. د برتانیا میش د شام د بشر حقوقو د سارنې ډله وایي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب سره نږدې په راتیان ښارګوټي کې شوې چې دواړو خواوونه پکې 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د دوی شمیرو تر مخه تر 100 پورې کسان د ترکیې په پوله باب السلامه راغون شوي دي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه 10 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. د 6.4 ریکټر په کچه زلزله تیر شپه ناوخته وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې ډېر اورانې کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه 343 کسان په روغتون کې بستر شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وای روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبري روانې دي چې دا رنګ د مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د خبرالانو سره په خبرو کې وویل چې روس دته نیغ په نیغه داسې اشاره ورکړې دي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. دته په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری چې ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدی شي، خو جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي او دا رنګ په شام کې بمباری او ته دوام ورکړ شي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیاز سره وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه زر لار نقشه یا روډ میپ جوړ کړی شي، خو کارپوهان څه وایي؟
کومه بشر مند لري د کار مکمل تیاری غواړي. بل طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړی وو، نو څلور خبرې وې نو هغه کې ما په شرم مې ټولې خبرې خو فعلا نشي کېدلې.
د باچا خان پوهنتون 400 زده کوونکي وایي چې زر تر زره د ورته یونیورسيټي باید واپس خلاص کړل شي.
کم سمستر کم ټایم دی، د کلاسونو چې کم ټایم دی هغه به کیږي، لکه چې کم کریډټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره د غوښی د شپږو میاشتو کم سمستر بیا بیا درو میاشتو کې ختمي.
په هفتوار پروګرام تړون کې د سواد په اړه خبرې لرو.
نیور دا هم د تجارت خارون د سواد نور لاسي ټاون د زیاتې لګیا دی و خارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا تاسو ښه نه دا بهرین د مدین د کلام دی.
لمشال ریڈیو سرل سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتي عمل بهاله دلو سره به دوامدار امن او استحکام ته لار برابر شي، چې لپاره د سلور اړخیزې هونډې ګډونوالو ټولو خواو ته پکار دي. د مذاکراتو د شروع کولو په مقصد یو لار نقشه یا روډ میپ مخې ته کیږي. دا خبره نن د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د سلور اړخیزې کمیټې هونډې ته په خطاب کې وکړه. په دغه هونډه کې چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي پکې ګډون لري، د سلور خیزه خبرو اترو درېمه ناسته ده. له دې مخکې 13 میاشت په کابل کې هونډه شوې وه. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د افغانستان د امن او مفاهمت لړکی د سلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې درېمه غونډه اسلام آباد کې روانه ده. د غونډې په شروع کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د کمیټې په کار او زیار تسلخ کار کړه او زیاته کړه چې باید زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کولو د پاره تګلارا یا روډ میپ ورکړي. د زیاتوي
په 13 جنوري کابل کې شوی غونډه کې کوارډینیشن کمیټې په طالبانو ډلو غږ کړی و چې بغیر د څه شرطونو دی افغان حکومت سره زر تر زره مذاکراتو ته کینی، او د دې سره ممکن ده چې افغانستان کې د پوخ سیاسي مصالحت لار اومندې شي. او زه هیله لرم چې سلور اړخیزه کمیټې به د خپل روح او عزم مطابق اوس خپل ټوله توجه د مفاهمتي عمل د تګلارې ټاکلو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو اړخ ته را اړوي.
سرتاج عزیز دا هم وی چې د تیری اوګدی مدیراسه افغانستان د جنگونو او نامنه سره مخ دی چې لوجی عام اولس سخت زپل شوی دی. د خبره د نامنه ختمولو یوازینه لار سیاسي مصالحت او مفاهمت دی.
here I would like to emphasize that
زدل تا هم ویل غواړم چې پاکستان د افغانستان هغه اندېښنو سره متفق دی چې ګنی مخ په زیاتېدونکي تشدد یوه لویه ننګونه ده او باید چې د مذاکراتو اهم نقطه دې تشدد کې کمی راوستل وي. موږ ګڼو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو دپاره یوه صفا واضحه او قابل عمل تګلاره ضروري ده. موږ له پکار دی چې د مذاکراتي عمل ترتیب په خشان جوړ کړو، په وخت متفق فیصلې وکړو او داسې ګامونه پورته کړو چې ورسره مفاهمتي عمل مخکې لاړ شي او نتیجې ورکړي. او زه هیله لرم چې زموږ دې مشترکه کوششونو سره به د طالبانو زیاتې ډلې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د یادونې ده چې پروس کال اخره کې اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې دوران د څلور اړخیزا کوارډینیشن کمیټې جوړولو فیصله شوې وه او تر دې دمه د کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. کمیټې کې د پاکستان افغانستان ترڅنګ د چین او امریکا استازي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان ویلي دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې خبرو اترو ته کینوي. د مشال ریډیو خبریال فرخنده اسد د سیمې د امنیتي چارو له کارپوه رحیم الله یوسف زینه پوښتلی چې آیا د طالبانو لخوا وړاندې کړل شوي شرطونه به څومره عملي وي. په جواب کې رحیم الله یوسف زی وایي
طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړي وو، اوس چې کوم دا غونډه شوې وه په قطر کې په ګواش، نو څلور خبرې وې. نو هغې کې ما په شامل مې ټولې خبرې خو فعلا نشي کېدلی. ممکن ده چې یو دوه خبرې خو پکې وشي. یو دا طالبان چې غواړي چې د هغې خلاف چې افغانستان حکومت دغه منفي تبلیغات کوي، پروپیګنډ کوي، دا ودرېږي، دغه کېدی شي. بل چې هغې دا وایي چې په قطر کې د هغې د رسمي دفتر خلاص شي، دغه هم ممکن کېدی شي چې افغانستان حکومت ومني او امریکا او قطر ومني. خو دا دوه نورې خبرې چې کوم دي چې د هغې د کوم مشرانو نومونه دي، د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل هغه ټول فهرست کې، نو دې کې بیا یوازې امریکا نه بلکې دې کې بیا دا پنځه هېوادونه دي، روس هم دی، چین دی، برطانیا، فرانس. نو هغې به بیا ټول چې رضا شي نو بیا به دا کار کېږي. او بل دغه طالبانو چې کوم بندیان دي ګوانتانامو کې یا په افغانستان کې، د هغې خوشي کېدل نو دغه هم ما په خیال باندې لږ وخت په غواړي. نو دا ده چې اوس خو دنه پسته دوی یو کېدی شي زیاتې هلې ځلې وکړي. او طالبانو سره خو مخکې مې رابطې پاکستان بم کړي وي، نور هم کېدی شي کړي وي، چینیانو سره رابطې شته. خو طالبانو دغه شرایط دي، نو ما په خیال باندې چې د هغې څه خبرې ومني نو بیا ممکن ده چې په آینده کې زیات امکانات جوړ شي چې دا خبرې پیل شي.
سمه ده. د افغانستان حکومت له تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا غوښتنه کوي چې دغه هیواد په خپل افغان پالیسۍ کې بدلون راولي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به په راتلونکو کې ممکنه وي؟
دا خو د افغانستان حکومت خواهش دی، د هغې غوښتنه ده. پاکستان به د خپل حالاتو مطابق، د خپلو ګټو مطابق فیصله کوي چې هغې به د افغانستان په هکله په آینده کې څه پالیسي وي. خو دا ده چې پاکستان خو دا وایي چې د هغې په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغې غواړي چې د افغانستان حکومت سره ترهګرۍ خلاف په جنګ کې تعاون وکړي، یا دغه طالبانو او د افغانستان حکومت دا خبرې وشي. لیکن پاکستان خپل کوشش کوي. نو ما په خیال باندې دا اوس افغانستان حکومت چې دی، نو هغې به هم طالبانو ته څه ورکوي، څه به ورته پیشنهاد کوي، څه خبرې به کوي. طالبان به هم بیا خپلو ګټو ته ګوري، هغې هم ډېرې موده جنګ کړې وي. نو زما خیال دی چې دا خبرې خو دی کې ډېر اوسه پورې لا کارونه پاتې دي. دا لا آسان کار نه دی چې دا خبرې ژر پیل شي یا کامیاب شي.
تاسو له رحیم الله یوسف زئی سره مرکه واوریدله. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ورزو بل خبر ته چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د کارکونکو احتجاج لا هم دوام لري او په پنځمه ورځ لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان اعلان کړی چې دوی نور احتجاج نه کوي، خو د دوی د ساتنې ضمانت دې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آی ای کارکونکي د هوایی شرکت د نچکارۍ د حکومتي فیصلې خلاف راوتي دي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته وښیه.
د پی ای ای د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی، او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي، خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته سباور نه دی ورکړی شوی. پاکستانی مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون اسلام آباد کے خبر یالانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې بخپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی، ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولای شي، او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دی چې ولس تتری ګټ رسی او کنه، او چې کله د یوې قومي ادارې نچکاری کولای شي نو په دې په قومي اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولای شي. په حقیقت کې نچکاری څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلیږي، نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی، بھئی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
دا جازونو پینزہ ورزی ودرول ورسو دا خالی پورز دا امکان سرگندول کی گی احتجاج با ختم کل شی. پدی لڑکی دا خالی پشپا دا پی آئی اے دا مشترکہ کمیٹے مشر کیپٹن سویل بلوچ پا مشارے کی کارکون کو او دا نچکارے مرکزی وزیر محمد زبیر ترمینز ملاقات شوے. دا ملاقات رسو خبر یالانو سر دا خبر پا وقت مرکزی وزیر اویل جدی غواری دا مسئلہ ہوارا کی ولی شرط دا دے چی دا جازونو تگرہ تک شروع شی.
ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن
شروع شی، اور حکم زیا چی دا مذاکرات ختم شی نو لہا غزای بای شروع کو. منگ پا دی خبر سنجیدہ غور کو چی دا مسئلہ ہوا رہا
سوچ رہے کہ یہ کنسیڈر کریں گے، سیریسلی کنسیڈر کریں گے.
منگ پا دا محال دا پی آئی دا مشترک کمیٹے مشر سویل بلوچ چویل چی اوز دا دوی تر طول لویا غوختان دادا چی آغا سلور کسان دی راوستے لیشی کم چی دا احتجاج پر محال نیولے شویو.
میں نے ریکویسٹ کی ہے، ہمارے چار لوگ مسنگ ہیں اور ہم نے
منگ دا خواست کردی چی زمانگ سلور کسان دولد تی آغا زمانگ لپارت تر طول مهم دی، زکر چی زمانگ دو کسان وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. نو لومبه خواست داده چی دا غسلور کسان دی زر تر زر پیدا کری شی، او تر سو چی منگا ساتھ می نتیجه تا نیو رسی دری تر حاقی ودر جازون تا گرا تا گویا دا پی آئی دا کارکون کو لخواد سے شمبه یا نهی پورز دا جازون تا گرا تک پا مکمل توگا ودر ولی شوی دی، او تر دی دا ماد دا 200 زیاد پروازون دا ملک دانا ناو بہر ملکونو تا ندیت للی. دی سر سر دا احتجاج پر محال دا دو کسانو دا وجنی دا پلٹنو لپارا دا نیم فوزی زواک رینجز لخوا یا و کمیٹی هم جوڑک دے شوی، او هم دی لڑکی دا جمع پورز دا کارکون کو مشترکہ کمیٹے دا ڈی جی رینجر سرلی دا کاتا کڑی، او دا دوی لخوا خپر شوی ویڈیو کی خود لے شوی تن پا آلائی ڈی جی رینجرز تاویلی چی آغا مشکوک نہ بلکی دا پی آئی اے کارکون کے دے. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے.
دا مشال ریڈیو دا
د بچه خان پوهنتون 400 ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا دوی ته نوی امنیتي یا سکیورټي الرټ او خبرداری ورکړل شوی دی چې امنیتي حالت لا هم اغلته ښه نه ده او باید پوهنتون د بندو ساتل شي. بلخوا د یونیورسټي زده کوونکي وایي چې د پوهنتون د بندېدلو له وجې د سیالۍ په دې تیز وخت کې د دوی زده کړو ته ډېر زیان رسیږي، او زر تر زره دې دوی ته پرانیستل شي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. شبیر جان معلومات لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته ویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامیه لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده، نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتل شي.
یو خبره ده زه کوم، مونږ ته پرون هم چې ده یو وینا اوسو باضابطه تور باندې چې تاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دوی خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره کوي بکوله چې مونږ دې ته دا ویل مونږ دې ته کې نه وخت مونږ ته نه ویل کوم څه مونږ دا راغلی نو څه دا مو دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیا وای هغه باندې عمل وکړو چې سبا به دې دانه وي چې مونږ ته دا یې دوه دي دانه کول.
بل خو د باچا خان په هنتون زده کون کې وای چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دې دوی ته په هنتون پرانستل شي. د باچا خان په هنتون د زده کون کو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته ویل کچرې دراروان ګل پورز په هنتون دوی ته د کلاسون لپاره پرانستل شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کی چیز ہمیں کم سمیسٹر کم ٹائم دے کلاسوں سے کم ٹائم دے اگر بھائی کی گی لگتا ہے کم کریڈٹ آور دی اگر بیا نہیں پورا کی گی اگر بیا مثال اسٹوڈنٹ سر دگا اوشی دش پگو میں آج تو کم سمیسٹر یا بیا دے میں آج تو کہ ختم ہوئی نو جو دیر زیاد بتا دی میں دگا ماج دیر زیاد اثر اور جائی کم وی جی سے بلم یو وپت لے گلے اوشی یونیورسٹی دا گول دروازے نہ کھولا او کے وہ مثال پتا ہوا سٹارٹ نشوا نو مونگ بیا احتجاج کو صوبائی اسمبلی میں تبکو خدا میشن مونگ جاری ساتل غوالو چی دا سبق دا کلم کتاب سمیشن دا زمون جاری او یونیورسٹی سٹارٹ شي نو دا دا زمون یو ګټه ده.
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زدګونکو دا غوښتنه جایز بلی او وایي چې د خپل علاقه دوی هڅه کوي چې زر تر زره پوهنتون پرانیزي او د زدګونکو وخت ضایع نشي.
پاتې شو د سنستر پرانستې او د سټوډنټانو مطالبه نو سټوډنټانو مطالبه زه د جایز هم ولې چې هغه سبق ته مخا تاوان رسی ځای پټه باندې شروع نه کی پټه مې ختم نه کی نن سوا وخت ډیر قیمتي شوی دی او زموږ بد قسمتی ده زموږ په ملک د وخت شو قدر کوي نه او مونږ ویسی سره بیګام خبرې شي هغه دا کوشش ده چې مونږ کوشش کوو چې مطلب ډیر زر د یوسته طالب علمانو لپاره پلان
د پامول ده چې تیر میاشتې په شلمه جنوري بچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید وروستو دغه پوهنتون تر نامعلوم مودې پورې بند کړی شوی دی. بلخو دغه زده کوونکي وایي چې باید پوهنتون زر تر زره پرانستل شي ځکه چې دوی د دغه خلکو مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکولونه شته چې دیوالونه نه لري چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولسوایي چې پېښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر واپس راتلو پورې ورسره یریوي چې په سکول کې څه بده پېښه مخې ته رانه شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یریدلې دي او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خوړنګېدلې او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسی د انبار اوسیدونکو احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی او عزیز سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان ځکه خلک سپیر شین ته زمو زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کې درې نشي دا ټول عمر د سینې سکول چې ګین ټوپک په لاس ته کین حکومت نن موږ دا غوړو چې د سکولونو ته چار دیواری وو کې چې سکیورټی ته ور کې ماشومان خپل سبق ته ځخه په سور بنې ځکنه.
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي.
خو به موږ تعلیم لا چکم دی نرغی کی نو موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک وزي ولا قلم لاس کې ورکو. خو ایره خو موجود دا لا که په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا خدای کې خو موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا دخکی ګچره دی ته خو موږ څه خبر پیخیږي.
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مستی بچی څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه ده و چې ګیر کرنګ وکي موږ ځان منی ګوتی وو به ته په دې کې نو کا زوس دا کته مان چې په سکول کې ساتم ماشومان را نه شي لیدل کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو موږ دغه سي جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمود ایجنسی وای چې لوګو زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي. دوی وای چې په محمود ایجنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت زیات ماشومان پکې زده کړې کوي خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلکو ویستل شو چې لام د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بیکورې ژوند تېروي. خو خبریال صفدر داوړ چې د میرام شاه اوسیدونکو دي د عملیاتو په وخت نه بلکې خوښوه کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پریښودو ته اړ شو. د زیارت پر ورځ د فاټ ریفورمز کمیټې په لړ کې شوې غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ. عبدالحی کاکړ له صفدر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې تپوس کړې چې اوه کاله پس یې خپل وطن په کوم حال کې ولیدو.
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا ول انټر کېږي نو رایټ سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته وران بیا چې مخکې لاړ شي میرالی بازار بالکل وران ته بادا مانی چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکي په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دوکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې یو ایون دې ته ټیکاداران مکرر شوی دی هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته زمون خخته ټایران وړي.
صفدر داوړ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلې وي او لاغو سره چې مراشه درشه سوي نو داغو حالت څنګه وو څه خبرې مو کې؟
خلک ټول داسې ډیپریس غونډه وو ارڅوک دی وخت نه مخکې بډاګان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما با غاړه ورکړه سړی ما شه د پاره او د بازه پیجندم نه نو شاته مونږ سره او پیجندل.
بلدا تاسو و کال ورسته تللی وی په خام د یو خبريال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوی یا د وطن خپل یو کاسي د جرګې تاسو و کال مخکل دلی وی او اوسون ولیدي څومره فرق یو
که مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کم مشرانو کمی جرګې وی څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکه ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي یا جرګو کې آدرنوالی مونږ نه کو مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم آټم کې مشرف به راغو یا نه مخکې به ګورنران راتلل یا پرایم منیسټر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بورډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملودل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ نو مونږ ما هغه ټایم کې مونږ ډسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوې دي
صفدر داوډ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ دپاره هم ځینو سیمو لکه دکته خلک تللي دي هلته دننه تګ راتګ څومره اسانه و خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه
ممکنه نه دي چې ته میرانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه هنه پس پتا ته اینو سي ملاویږي ته به بهر ته بیا ووځې نو داشان ته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته وي او بنو کې نو دوی ته نو سي نه ملاویږي چې لاړ شي
تاسو د خبریال صفدر داوډ سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله پنځشنبه د سرطان د ناروغۍ پر ضد نړیواله ورځ وه په کوټه کې بی ام سی روغتون کې په تېر یو کال کې خواشا درې نیم زرو ناروغانو درملنه شوې ده دغه روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثر جنوبي ولایتونو نه هم افغان ناروغان ورځي او مفته درملنه کیږي د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل دې روغتون ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په شذو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وی او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوسه آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده
د ناروغي خو اول دواره ده چې نه باندې په دولو د 12 کال نه دا لړن په دې کې مرغړې او بیا هم دواې نه کولی یي رسوت لم ملایان تلم بیا شوم دا دوه کاله کېږي چې زور اخیستی یو کال کېږي چې پریشان یې کړی بیرته بیا درې دانې بېرته راوختلې بیا دوه دانې پرې کړي دي یوه دانه لاسته
د سرطان د ناروغۍ په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسېدونکي دي د کندهار له ارغنده ولسوالۍ راغلې مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده
دا مې نه مې میاشته چې دا نه جوړې را پېښه شوې ده ومات موږ د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر د پاره واټ جوړ کړي چې موږ درکوټې و در لاهور و در کراچۍ پورې نه ځو راځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي نو موږ د دې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل الته جوړ کړي چې موږ علاج الته وسي
که څه هم په دې روغتون کې سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وسنه لري د بی ام سی روغتون په کینسر څنګه کې کارکونکو فارماسیست نادر خان خټک وایي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې تاو باسه تقریبا 50% څخه زیات چې دی د افغانستان سره دی غټ وجہ دا دی چې الته یو خو بیماری سوي دی کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دی د وجہ سالته کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دی الته علاج سہولیات نسته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دي چې هر سړی اغزای پورې نه ستللی موږ سنټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کې سونه چې دی هغه موږ مفت کوو
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 200000 کلداري ورکوي چې وایي دا بيخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي
د کینسر وجوهات معلومه نشته مګر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومی شي دا سرطان ده 2015 کې 3000 500 مریضان رجسٹر سوئے آگے کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران
د روختیا د نړیوال سازمان د یو ریپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 30,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 کېدونکې دی لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په څلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. دا خبره نوموړي د افغانستان د سولې خبرو اترو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې وکړه. د بچخان پوهنتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې یاد پوهنتون دې زر تر زره پرانیزي ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي. د بچخان پوهنتون د زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د یاد پوهنتون وایان سید خان خلیل نن وشاله لوتوي چې امنیتي ادارو ورته خبرداری ورکړي چې د پوهنتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پوهنتون بند وي چې تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی د نشکاری پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو 15 ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالي ماری حیدری نن مشاله لوتوي چې روان کال کې د دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایان دولت وزیري نن مشال لړیته ویل چې داعش وسلوالې ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډپ کړه. بلخوا د ننګار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبرې شوې خبرو پاڼې کې ویل شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژلې دي. د شام شمالي خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تخلیل د 30,000 نش زیات د شام او وګړي د ترکی پر کول راغون شوی دي او په تایوان کې یو زوروري زلزلي یو ولس منځله ودانې ونړول چې پکې 15 تنه مړ شوی او 15 د شنور دړنګ ودانې تر مخبي لاندې ورک شوی دي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهین نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکی د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عزب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاک کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن په هینتون د حمله په شکل کې ښکار شو. دریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه د مالی مرستو او پکورنی کج د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشر کړس پړ خپل ادارې کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفه ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټې کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه ایښودې شوي وو لکه هر هغه تن چې ګریډ 19 کې کار کوي یا د ګریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی. پار د عمر هیڅ کېد هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خود دی باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپاما وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلې سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي پوسټ بلیکو کې د څلوېښت کلنو نارینه د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خلیلي کې دغه فیصله تیره میاشت د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا تر فشار له امله وشوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستو څرګندونو او کمپین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوس کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوس د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوس ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورن ویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه دې سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجمانی کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 3600 و. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جومات کې وینا کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شي. په زیات شوي دي، بخښنه غواړم. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورځپاڼې لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جمعات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاوري او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي، چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دی. ورسپان لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خص خوې ویل چې ځینی خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپانه لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرې په موده کې په لومړي ځل جمعه ته تللې. که څه هم ولسمشرې ټاکنې کیږي خو د ولسمشر نظر سم وو، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپانه لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړي چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر سارن لاندې دي. ورسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وژلې چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپانه لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک تژن شواک په حق لا خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د سواک سواد جغرافیه په اړه به هم معلومات واوري. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو نه دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلې د مشرق دو طرف مګر په جنوب کې د ګونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
یورا دا یورا اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نواله پنځه لکو خلکو خار دی، او دا یو اهم د تجارت خاروم دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي، په دې کې مته ده، خوزخیله ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویا قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلي چې دغه د یوسفزو ویلي ده، او دینا لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیله خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی، ګاوري جبه ویلې کېږي هلته کالم کی آبی آباد دی. سوات کی تقریباً پنجہ جبے ویلے کی جی، پختو ویلے کی جی، توروالی ویلے کی جی، دا کالم دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی، دا کالم پیو دے کے چترالی گم ویلے کی جی، گجر کے دیگروں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی، گجروں ویلے کی جی. خو منتا پا مٹا کے بیا دا سوی دا سترکلانیانو مختلف لگا جی آغام راتا ملاوی جی جی اگوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی خیتا کھوم دا سی خال خال نگلے کی جی.
جوان جواک
سواد کې د ټولنیزو او تعلیمی چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي، نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریضي وایو کوم الغوي چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي، دو خاندانونو په منځ کښې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کښې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سوات کښې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو تر منځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل ته هېڅ بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي. اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم دي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي، نو هغې د محلې نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې نوې غونته کښې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلې یا دغه کوم کلوغې چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلې د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې دپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي، او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورنږدېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایات و هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناواړه روایاتو په اړه داسې وویل.
په سوات کښې چې زما په نظر کښې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کښې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نهشته، خو دلته کښې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کښې د غیر ضروري اخراجات په هغې کښې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کښې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سوات کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سوات کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کښې هم اوس په یو بل نه شو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو او په کورونو په دننه زموږ خانداني نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کښې یو کس طالب و، نو د هغوی که وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغوی تباه کړی دی، نو هغې کښې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی یو بل نه، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، او باور بېخي په دې معاشره کښې ختم شوی دی. د هر مېلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کښې دننه په یو کور کښې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په اسواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتی کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نیچ داغی سر ظلم زیاده شروشی نظام که داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل که دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی ولور کرده گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کرده خود زهری ولور کردی اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی مونږ به دا حق اخلو څنګه. بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځایونو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل فیلډ کې وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریبو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هیرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي د دوی حقونه مه خرابوي که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې یو ایریا ده شاډیری ورته موږ وایو. نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادوو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتشل ورته موږ وایو. په نکتشل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو مور وای د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې ډیرلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کیږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره رو صحت نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کیږي.
وریجی چوت ہوئی کنه جی میوی پیدا کیږي او دغه شان چې کم ده سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې سمرا فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کم ده د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته ښه پوره د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور ورته مو وایي سلامپور ورته مو وایي د هغې زیاتره خلک چې کوم دی نو لکه ټول په پولیسو کښې دي دلته کښې د فوج کښې دي 50% آبادي چې دا هغه وخت زراعتو سره ټچ ته 15% چې کوم دی دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کښې دي یعنې په هر درېیم څلورم کور کښې به یو نه یو کس په سعودي عرب کښې به وي یا به په دوبۍ کښې به وي نو دوی دغه خپل کار
نمیالی د دغه سیمې.
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو دا غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاه اویس او بادشاه پکل نو د دې بادشاهي په 1415 کښې دلته ختمه شوه. د دې سواتیانو د کابل د اړخه او د کندهار د اړخه یو نوې قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او دغه زاړه سواتیانو کوټلي پښتانه چې هغې د یوسف په نامه منوي چې د دغې قایت چې و هغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کښې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماماني په تېر کال کښې ډېر لوی کانفرنس په دغه شو په بټخېله کښې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تلی و مجاهد ځان لکول او سبق یې وي او څه پیري موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای عظیر دی چې د پښتنو په تاریخ کښې یو ډېر لوست ګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسي چې کهونه د هغه نوسیت په 1912 کښې د میاګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کښې یو مضبوطه یو پخه مثالي بادشاهي چې سړی د اکبر سره میښودی شي د اشوک سره میښودی شي پخپله بلکل نالوستی سړی و بې سواده مې نه شي لیکلی. نو په 1950 کښې د هغه یو قابل زوی چې هغه اسلامي کالج پېښور یو ډېر ښکل سټوډنټ و طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزیب راغی او د پلار په ځای باندې سات بادشاه شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دغه یحیی خان دور و په یو ریډو په اعلان باندې په 1911 کښې زمونږ دا محلي بادشاهي ختم کړو چې خدای ګواه دی مونږ ټول سواتیان بې خفه یو.
د مشال راډیو د تړون خپرونې اورېدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات واورېدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسېږي. راتلونکې اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپېژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ خو د مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ.